السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی لند خبرونه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانۍ چاودنې مرګ ژوبلانه داړولې. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي، نابژانتو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ او پوسی ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا کړې چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې قومندانې هم پکې ووژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د جرمنی کیڼپال یعنی کیڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیګ د پڅ بهیر لامله پر حکومت تون انتقاد کړی دی. د جرمنی خبری اژانس پرون د کیڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر لقوله خبر ورکړ چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي، خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري ویستو له ګواښ سره مخ دي. ایمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د ویستل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړل. اوچا پرون په خپل ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړل له آیرلند څخه د دې مرستې له عمله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه وروڼه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن نور وری محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام ښار محکمې پرون حلیم په 13 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شول. او د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان له موافقه وروسته وشو. په هر حال کې حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنې د وی تروستي ډلې په توګه پیژني. سلیر وشتنه برامدا خوشي کړي دي. ویل شوی چې په دې ډله کې د 10 تنه اسرائیلانو او پاتې 10 ټایلندي وګړي دي، خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقه منځګړتوب کړي. ویل شوی په دې ډله کې یو فلپین هم شامل دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ سالو رزنه اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته وو. د نوومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ. په افغانستان کې نجونی او خزی په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لري کړو په سفر کې ضرب کړ.
او په غزه کې د څالو رزنی اوربان لیلا سره سم حماس او اسرائیل پروند یو بل یرغمل هم خوشي کړی دی. دا اوربان پروند نافذ شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د دې خبرونه دویم نیمای کی د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی ده. تاندې څنګه هم خبري کی خو د خبرونه لومړی نیمای کی به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیر والی. د پاکستان حکومت وایي لدی وروسته باید د ټولو هاغو لاریو مور چلوونکو ویزه واخلي چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې له وړاندې یعنی د نومبر له لومړۍ راهیسې په دې هېواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی یې ناقانونه بولي د ویستو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9% افغانان دي. په دغه وخت کې د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیا ترسته نشوي دي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام مشري له پاکستان دراسنې دونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او ای چې لدی ورسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزا غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بند شو چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړجړی په اساس لاره خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خنډ سوداګرۍ په اړه د خبرو په حل کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابل په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تشلاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې. ځکه مېرمنه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرسته ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټول هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
وامور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی له افغانستان را پاکستان ته پروتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی، وای چې لدی وروسته به د افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه وختل کیږي. پاکستان له ولن مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د 1.5 میلیون افغان کډوالو وستل هم پیل کړی دی چې د پاکستاني چارواکو په خبره په هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونیزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو علتري پوښتل دي.
پاکستان چې د کوم نوی پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګاول په تذکره یا پښتنختی کار باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری، نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اکزیکیوټ کولو لپاره ته پریکړه کړې د چې اوس به کوم ګاډیانې هغه خواته یا دې خواته راځي، نو هغه سره پاسپورت او ویزا سیده دا مهم وي. دا دلیل د دوی چې موږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بې ځای دی.
تاسو هغه لیکا کړل الته حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه مخبري ورسره کړي، هغه څه وایي تاسو څه ورته ویلې دي؟
مونږ دا غوښنه کړی چې تاسو دا ټوکنز دې کډوال ته ورکړي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دې اکو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندي خبرې اترې وکړي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې اي سي سي کارډ دي کوم چې د ايو ام لاندې راځي دا غوښنه مونږ چې کوم میټینګ دا ور سره کړی دي دغه غوښتنه مې ځین کړی ده چې د دغه کډوالو اکو کوم باید پر ځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,60,000 افغان کډوال چې دي هغه اي سي سي کارډ لري. همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دي هغه پی او آر کارډ لري. دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دي هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پسې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او د ډیر اندېښنه په خوده و. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د خپریکړې د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګور نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کومه هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هل خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي. لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړی وو بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي او د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوي وو. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې کوم یختي نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي. ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي نو 40,00,000 شاوخوا کسان چې دی افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډیر خراب دی. نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا مطلب واپس واخلي. تصحده سیدی لګ نرمی پدی کی راغلی دا لکه امریکا وختنه تیر وکه چې کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټی د چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورت کوي. دارنګ نور چې کم یو ان دی هغه ورته چې ته د پی او آر کارډ اولډر چې کم دي د هغه حقوق په خوندې ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو ان زمواري جوړی دي د یو ان سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سه کم خوندې شي. ځکه چې په روان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې دی افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو او همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خزي وای له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څنګه په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته خو په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې دي. دا د اپداس حال کې د چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د جنونو زده کړې منع اعلان کړي، ترخواي خزیل سو محدود ادارو پاته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي، تفریحي پارکونو لوبغالو او ترخواي په سفر د هغوی محدودیت لګول او پر هغوی مخ پټول هم اجبار کړي. په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصيلي راپور وو.
د نوومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له وړاندې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او لزده کړو بې برخې شوي درویش کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم، کله چې طالبان راغلل او ماته ویل چې ته نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دینه نشي. نو هغه ورځ ما باندې ډېره زیاته سخت تیره شوه، هیڅ وخت به مې هېره نشي. بس دا ټول خاورې ریشول.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکي مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هیلي کړی ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړ او په سفر کې ضرب کړ. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهیږم چې زما ځواب راکوونکی څوک دی، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخ ته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بیلابیلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحل سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خاوند می بل خزه درلوده، دوی مخزه ی زیم لما وروسته ی بل خزه سره واده وکړ، اوس ی زه د پلار کور ته ولې ګلم. تل د دوو ماشومانو د اخیستو غوښنه کوي او وایي چې زه ماشومان در نه اخلم. ما ته ی راکړه، کله چې زه کور ته لاړ شم هغه د هغه خزه او ماشومان ما وهی. دا سي زاینشته چې زه د خپل غک پورته کول لپاره لاړ شم تر څو له ما سره مرسته وکړي. اخر د ظلم بسومره دوام وکړي.
ظلم ستم ته چه قدر.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه،
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وخت له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. د بلې خوا د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤوله فرزانه یوبی وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کوه. اغایدا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپ خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورځ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو لمخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیشه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي خزی د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي اجنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په غزه کې د څلور ورځنی اوربان اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشې کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان نو د برمته او خوشې کېدل د قطر او مصر په منځ کې ورته شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته د ډلې څلور وشتنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 13 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشی شوی کسانو کې ډیر لسخځي او ماشومان دي چې ټول پرون د رفح د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربان د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشی کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلا بند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیلو منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي. څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشی کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځینې مهم مطالب خبرې کړي دي چې ځینې یو لنډی سي اورو.
یو شمیر هندي او لویدي ورځپاڼو په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ونیسي، خو د افغانستان سفارت د بندېدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلی کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نملاتړ لکبلې د پنځشنبه ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځه چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري ګمارل شوی وو وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو طلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو 2 کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي، خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلې په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکي د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو، خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیا ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. هم شایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خپرې کړي چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونه ورته نموندل کېدل ډیره موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډیر انتقادونه و پارول، خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساعت دی اوازې دی یو تړونی په کې گاګلو سره تاسو کولای شئ زموږ په اړه ته دنا نشي زموږ خبرونه سلیر وي ساعت هغه چې رادیو پر سپو خبريږي په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. کوم خبرونه مو مسکړي وي هم ولې اده وتلې او غواړي په تکرار واوري حالت جدول شته وخت او زمانی په نخه کې کولای شي چې د خبرونه واوري. وړاندې لدې چې د خبرونه دوی منی مای ته ورای شو او تاندې څنګه خبرونه واوري په کابل کې د سهار شپږ بجو دیش ټقې شو د مهمو خبرونو لنډیز. طالبانو چارواکي وایي په کابل کې پرونی مازدیګری 14 کې چاته مرګ جوړل نه دا وختي. د کابل د امنیا قومندانې ویان خالد زدران د خو تلونیوس پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي ناپېژاند کسانو پروند د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي یوې پوڅې تر څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړل. خو د ازادۍ جبهې پونم د طالبانو یو مخالف ډلې د 14 پړه منلې وې دا یې کړې چې په دې برید کې څلور طالبان چې قومندانې هم پکې شامل وو شل شوي او درې نوري ټپيان دي. دا د خپلواک سرچینو نه دا تایید کړي. د جرمنی کینپال یا کین اړخی ګوند د افغان کړوالو د لیک د پټس بهیر العمله پر حکومت ته انتقاد کړي. جرمنی خبری اژانس پروند کینپال ګوند د غړي کلارا بونګر لقب له خبر ورکړ چې یو شمیر افغان کا افغانانو د سیاسي پناه وختن لیکونه د حکومت له خوا منل شوې خو تر اوسه نه دی انتقال شوی او اوس دا کسان په پاکستانه د جبري وستو له ګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنی خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپل ایک شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او آیرلندي مننه کړې ده. اوچا دا هم ویلي چې له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 15.5 میلیون مرسته د آیرلند لخوا شوه. د برېټانیې یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو د ورګړې دوه لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني خبری اژانس راپور پر بنسټ یو شکلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او اتلس کلن وروري محمد حمزه حیدر خان په جولای کې د تروریستي اقدام په تور مجرم وپیژندل شول. حلیم په لس کاله او حمزه په 8 کاله بند محکوم شوي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی خوځو ماشومانو د خوشکې دوه خبر ورکوي. د وزارت ویان پر ایکس شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند له موافقه ورسره شوی دی. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپای ټولنې د یوې تروریست ډلې په توګه پیژني سلیر وشتنه برمته خوشی کړی دي. او سم لژمنی سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کړي چې په ده کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
موږ یو خپل وانډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شوم بعضې خلکې دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته را وسته چې وم لیدلی پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوای. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان واسي. دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه انده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لري کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی. دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان بحران نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره اوتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشانه راکی سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ور خودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړي. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي، یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي، یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته فلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی وي، خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه، نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي کنه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده، یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول ارس چې وی داغه په منس کې یاد چې سه خوخیږي یا سه کارونه داغه خوخ دی سه کارونه داغه خوخ نه دی نو بیا دا خپل په منس باندې شریک وکړي.
پلوشه وای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپل هیلې او غوښتنې ورسره شریک کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژده نه مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ور ښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دی، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړې او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له بلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري، بستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني، هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدلی شي دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو رواني نظر نه جنسي اړيكي په روس ته هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک زوانان د وادنه مخکي دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبري وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخ کې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکي له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمه پریکړه کیږي باید شرمونه شي
کسان حیا خکر ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یو څنګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري البته بیا د ایمان څنګه نشي کېدلی البته بیا په کار د حیا و نشي کوم ځای کې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزه سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده لیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپله لور یو چا ته ورښکاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوال ورته پیدا شي دا خو ولا د حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه چې داسې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني ویپیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تان نسنګي درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا راتګم علامل شه
وشتلیم مینې یې سیزلیم بس د محبت بهی ژوندینه وشتلیم گناو کدا ور نصیب زمادا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا زم مینا ندا ہوا مینا دبل چادا اس مور میں واخست میں ان میں ور خطا دا بولے یہ ادا دا